پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعته خبرونه په دې خبرنۍ خبري ګړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو. خبرونه د ملیحې انیلزاده راوړو.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی. نن په اسلام آباد کې د افغانستان سولې پروسې پاړه 15 سلور اړخیزه غونډه شروع شوه. په پیښور کې په دوه پرله پسې چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی دی او د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وکټوریا نیولند نن پر یوکرین له روسي چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل: د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې د مذاکراتو بحالولو په اړه 15 سلور اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې شروع شوه. د پاکستان خارجه چارو دفتر ویلي په غونډه کې به د جاج خستل کیږي چې تر اوسه د امن پروسې لپاره څه شول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات دي. په غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د افغان پلاوی استازیتوب کوي. نوموړي تر غونډې وړاندې مشال ریډیو ته ویل:
طالبان په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه. په سرلنی عملیاتې پیل کړل چې لنی کمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي.
د پاکستان بارانو چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن هم د دواړو هیوادونو لپاره د چین ځانګړي استازي دینګ ژیوین د غونډه نور ګډونوال دي. تر غونډه وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له خبريالانو سره خبرو کې له خوده لې چې د افغانستان د امن لپاره به د سلور اړخیزه غونډه هسه بریالي شي. په پیښور کې په پرله پسې دوه بمی چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی او خوښه اولس نور کسان جوړل دي چې پکې پولیس د رسنو او امدادي کارکونکو شامل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي ډي اس پي سجاد خان نن مشال ریډیو تول دغه چاودنې نن سهار د متری پولیس ثاني په حدودو کې د بجګي روډ په اسلم ډیره کې د سړک غاړې ته شوې دي.
زمون موبایل دي چې ټرن اوستلو او دې دوران کې دی ورته ریموټ ډیوایس باندې لاسټ کړي دا فرست بلاست. نو دې سره تقریبا 30-35 غز فاصله کې د یو بل آی ډی پلانټ کړو. او سیکنډري بلاست په نتیجه کې تقریبا زمونږه 11 کسان پولیس افسران چې دي زخمیان او یو زمونږ سپایي چې دی د پکې شهید شوی او دې کې شپږ سیویلین چې دي زخمیان دي.
د ریسکیو یو یو دوه بویان بلال فیضی مشال ریډیو ته ویل تر اولنې چاودنې وروسته میډیا او امدادي کارکونکو د پیښې ځای ته رسیدل. نو په هغه موقع دویمه چاودنه وشوه. د لری ریډینګ هسپتال ویان وای د ټولو ژوبلو کسانو طبي امداد روان دي. د پیښې ذمہواری طریقې طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون د پولیو نوې کیس مخې ته راغلی دی. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر اکرم شان نن مشال ریډیو ته ویل چې لدې سره روان کال په صوبه کې د پولیو کیسونو شمیر شپږو او په پاکستان کې یو لسو ته ورسید. بلخوا د ګوزن وایرس وهلې د غدنه همیاشتو ماشوم مړ شوی دی. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید چا ویلي دي چې د مخالفو ګوندونو مقصد د هیواد وزیر اعظم په رشوت کې ککړ ثابتول یا پاکستان بدنامول نه دي، خو په کار و چې نواز شریف نن د مخالفو ډلو د پوښتنو جوابونه ورکولو لپاره په اجلاس کې موجود وي. نن په قومي اسمبلی کې د خبرو په وخت خورشید چا ویل د ګل پورز د اجلاس نو اپوزیشن په دې وجه بایکاټ وکړ چې نواز شریف د پانام اسنادو په اړه د مخالفو ګوندونو د پوښتنو تسلی بخش جوابونه ورنکړل. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په اجلاس کې د خبرو په وخت له حکومت په سمدستي ډول د پارلماني کمیټه جوړولو غوښتنه کړې چې د پانام اسنادو په اړه ضابطه کار جوړ کړي. نوموړي وویل دا د اپوزیشن ګوندونو دنده ده چې د واکمن ګوند اعتصاب باوري کړي. د هیواد دفاع وزیر خواجه آصف بلخوا وویل په اسنادو کې د سیاستوالانو په ګډون د نورو کسانو نمونه هم راغلي دي، خو سیاستوالانو پر یو بل د تورونو لګولو یوه لوبه شروع کړې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن د دې شورا له خوا تایید او د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. د دغه شورا مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه سند به د حکمتیار تر ملاحظات وروسته بیرته افغان حکومت ته سپارل کیږي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مذاکره کوونکو پلاوي او حکومت ترمنځ له تیر خوښه دوه میاشتو راهیسې په کابل کې د سولې خبرې روانې وي چې د تیر یکشنبه په ورځ سوانو غاړو د سولې په سند موافقه وکړه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وکټوریا نولند په ختیځ یوکرین کې د منسک کلوز نامې په عمل درآمد له روسي چارواکو سره خبرې شروع کړې دي. نن په ماسکو کې د روسي صدارتي مشاور ولادسلاف سورکوف سره تر خبرو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې نولند ویل دوی منسک کلوز نامه زر تر زر عملي کېدل غواړي او فکر کوي چې اوس یې وخت راغلی دی. هغې د هیواد له ولسمشر خبره تکرار کړه چې که دغه کلوز نامه په مکمل ډول عملي شي نو بندیزونه لرې کېدای شي. د روسي پارلمان ویان دیمتري پیسکوف دغه خبرې د رایو لنډه تبادله وبلله. په فروری 2015 کال کې د منستړون لاسلیک کېدو له امله په منځني ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس ملاتړ لرونکو بیلتون پالو ترمنځ جګړه کې کمی راغلی خو بیا هم وخت په وخت نښتې رامینځته کیږي. او د کرغستان انتظامی چارواکي وایي د دې خبرې پلټنې کوي چې آیا په ترکی کې ایسار کړل شوي چینایي وګړي د کرغستان پاسپورټونه لري که څنګه. د ترکی رسنو خبر ورکړی چې پولیسو د مې پر 18مه د استنبول په اتاتورک هوایي میدان تر هغې وروسته د چین د شمال غربي سیمې سنکیانګ 90 نسلي اویغور وګړي نیولي دي، کله چې څلورو نامعلومو کسانو پرې په هوایي میدان کې د کرغستان پاسپورټونه او د سعودي عرب ټکټونه خرڅ کړل. رپورټونه وایي هغه څلور واړه کسان هم نیول شوي. رپورټونه زیاتوي د رجستریشن ریاستي ادارې مشر د سفارتي لارو په سفارتي لارو د واقعاتو د پلټنو امر کړی دی. دا او تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوسه کرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 80 پیسې او 113 روپۍ 13 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ او 105 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 او 23 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 240 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 340 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د افغانستان د روغی جوړی پاړه د څلور اړخیزه غونډو پنځم پړاو نن په اسلام آباد کې پیل شو. د سیاسي چارو افغان شدون کې وايي پاکستان غواړي د خبرو د قربتو په ترڅ کې نړۍ ته وخی چې غونډې دغه هیواد لزړه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
پاکستان کې دیور د کیندار فشار لاندې دي. د امریکا نه د دنیا نه بل لوبه په میدان کې راوچو چې موږ مذاکره کول کوم افغانستان اشتراک نه.
نن په خبرته نږدې په یوې بمی چاودنه کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او یو شمېر نور خلک ټپي شوي دي. یو دغه پیښې یو عیني شاهد وایي
ډېر تیز ډېر غټ بلاسټ شو. هغه یقینا زه تقریبا درې نو صبر کوم پورې ضرورت ته په شابندې وښتلم.
د خیبر پختونخوا گورنر بیا نن په شوکدر کې د اف سی سرتیرو د فراغت غونډې یا پاسینګ اوټ پرې ټپ وینا کې هیله خو دا چې دغه ځوانانو قربانې به رنگ راوړي او سیمه به امن کیږي.
ان پورته ورن جوانو کی مهنت دې ملک میں امن بہت جلد قائم ہو.
پر یو شمیر نورو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو اسلام آباد ته ورځو. تاسو په خبرونو کې دغلته د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور اړخیزه غونډو د پنځم دور د پیل په اړه اوریدل. رابعه اکرم خان را سره زموږ خبریال ده. ټلیفون په لیکه ده. رابعه، تاسو موږ ته په تیرو خبرونو کې هم معلومات راکړل خو کم تازه معلومات هم لاسته راوړي وي او مهرباني وکړئ په دغه اړه موږ سره شریک.
هارون صاحب، دا غونډه اوس هم روانه ده. افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین سره نور اړخیز پنځمه دا غونډه چې ده د ماسپښین د 2 بجو راځي شروع ده. په غونډه کې د پاکستان لخوا مشر ولی، د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساحلوال کوي. د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي دینګ جوشن کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کېږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. د څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هوارې لپاره خپل کوشونه کوي. دا پنځمه غونډه د اپریل په وړومبۍ هفته کې کېده په اسلام آباد کې. دا ټاکل شوې وه خو د طالبانو د انکار نه پس دا غونډه بیا په دسن ښکار شوې وه. تیرې څلور غونډې چې وې نو هغه په اسلام آباد او کابل کې شوې دي. بلخوا نن سهار د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکې سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر داخلوال سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د سفارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو یې خبرې اترې شوې وې. ډاکټر داخلوال تېره ورځ د پاکستان لپاره د امریکې سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې سرور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی وو.
او را بیا دا یو ورځنۍ غونډه ده، نن به د پای ته ورسي کنه سبا بیا
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا تېره ورځ ویل شوي وو چې دا یو ورځنۍ غونډه ده، د 13 می دی یاد کړی وو.
صحیح شو. ډېره مننه اوریدونکو تاسو د رابعې اکرم خان نه اوریدل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسی پنځمه غونډه پیل شوې چې پکې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان استازي هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره یو لار برابر کړي. خو داسې بریښي چې افغان لوري د پاکستان له هڅو زیات خوشبینه نه دی. د افغانستان لغړې د ځلې واځي په اسلام آباد کې د کابل سفیر حضرت عمر زاخیلوال په دغه غونډه کې برخه اخلي. نوموړي د مشال لړیو افغان څنګه ته ویلي چې طالبانو د جنگ لار غوره کړې. نو په سرور اخیزه غونډه کې به پر دې خبره وشي چې سولې ته د نه حاضرېدونکو د نه حاضرېدو په صورت کې باید له طالبانو سره څه ډول برخورد وشي. اجمل اند پر دې موضوع رپورټ رالی.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي. خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه زاده لړیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ساده رډیو ته ویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي. نو موړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي ویل دا چې طالبانو د جګړې لار غوره کړه. نو په غونډه کې بلدي وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو. زخلوال وایي طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، پسرلنی عملیات پیل کړل چې لنیک مرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړې او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته لاغې وزنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحې د اټکل سره سم بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کې نه خوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي. خو طالبان نه یوازې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ حملې وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. خغلی زاخیلوال وویل په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کیږي او کنه شي باید څلور وړه هیوادونه څه اقدامات وکړي. نو ځکه موږ د کومې نوې شمنې هیله نه لرو، بلکې پر هغه شمنو خبرې کوو چې مخکې پر موافقه شوې او د دې شمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې لوی ویلوې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو ته غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کیږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي.
پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی د امریکا نه د دنیا نه ام غواړي چې بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول خو افغانستان اشتراک نه کوي.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګ ګواښ کړی چې پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ د دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کوندن په خبرته نږدې د پولیسو پرې وغاړي دی و ماين چاولې دوه په خکه یو پولیس سرتیر وجل شوی او یو شمیر نور کسان چې پولیس سرتیری او عام خلک پکې شامل وو ټپي شوی دی. دغه پیخه ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. له پیښوره غلام غوث معلومات راکوي.
د پیښور د ماتره تانی په حدودو کې په اسلام ډیری کلیواله سیمه کې د دوو بمی چاودنو په لړ کې ډی ایس پی سجاد خان مشهد ریډیو ته وویل چې په دواړو چاودنو کې یو پولیسواله مړ او د یولس پولیسو چارواکو په شمول ولس نور کسان جوړل شوی دي.
زمونږ دلته پروټین کې زمونږ ناکبندی لګي چیک پوینټس لګي هغه چیک پوینټس مانته د مخکې نه چې کوم میلیټنټس وو هغوی دوی ته یو آی ډی پلانټ کړی وه. موږ هغه ناکبندي د هغه ځای نه ریموف کړی وه بل ځای ته مو شفټ کړی وه. نو دوی بیا کتلی چې کله په انتظار کې چې موبایل د دوی راشي نو زموږ موبایل دې ځای کې ټرن اغوستلو او دې دوران کې دوی ورته په ریموټ ډیوایس باندې دا را کړی دی بلاسټ کړی دی دا فرسټ بلاسټ شو. بیا د دې نه بعد چې کله دې موقع ته زمونږ بی ډی یونټ موږ کال کړلو او دا شانته د متعلقه کوم پولیس سټیشن ایس ایچ او زه په خپله او نور موږ سره پولیس افسران زمونږ نور دغه والا سی ٹی ڈی والا او دا ټول د ای ڈی والا زمونږ د میډیا چې کوم دغه ټول لور رسیدل دی موکې ته. نو دوی سره تقریبا 30-35 غز فاصله کې د یو بل ای ڈی چې کوم دی هغه پلانټ کړو او هغه سیکنډری بلاسټ په نتیجه کې تقریبا زمونږ 11 کسان پولیس افسران چې دي زخمیان او سپایان او ځوانان او دا شانته یو زمونږ سپای چې دی د پکې شهید شوی او د کې شپږ سیویلین چې دي زخمیان دي.
په دویمه چاودنه کې د چینل 24 په نوم د یو شخصي ټي وي چینل ګاډي ته هم زیان رسیدلې ده او د یاد چینل خبريال عارف حیات چې دغه چاودنې سره نږدې موجود وو مشهد ریډیو ته وایي
زمون یو ګاډی دلته ولاړو او په دویم ګاډی کې ورپسې زه او ډرایور زلت راورسلم نږدې راورسلم سپاټ ته راورسولم. ګاډی واپس ټرن کو دلته مو درو څنګه ګاډی او د ګاډی څنګه کوشو او دوه قدمه فاصله کې شو ډایرکټ هغه ټیم باندې آی ډی بلاسټ ډیر تیز ډیر غټ بلاسټ شو ډیر زوردار بلاسټ او هغه یقینا زه تقریبا 3 غزو پورې زروسته په شابندي وښتلم.
په پیخه کې جوبل کسان لیډی ریډینګ روختون ته رسول شوی دی او د یاد روختون ویان ذوالفقار علي باباخیل مشهد ریډیو ته وویل چې د ټولو ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی او په روختون کې د زخمیانو طبي امداد روان دی. د دې پیخي ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی دا. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی چې پاکستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ترهګرۍ د ځپلو په کار کې وګپ وګولاړ دی. نوموړي هیله خوده چې د حکومت د هڅو په ترڅ کې به د هیواد او سیمې امنیتي وضعیت زر ښه شي. گورنر دا څرګندونې نن په شوکدر کې د فرنټیر کانسټبلري د شاوخوا 1900 سرتیرو د فراغت په یا دغه د پاسنګ اوټ پریډ په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې وکړې. شانواز ترکزه پرې رپورټ راکوي.
دا شو قدر فرنټیر کانسټیبلی قلا کې دننه د 1915 اویا تربيت اخستونکو د اف سي د ځوانانو د پاسنګ اوټ پریډ په مخه اقبال ظفر جګړه وویل چې په دې ملک کې د قابلیت کمی نشته ده او هغه به کوشش کوي چې د اف سي ځوانانو ټول ستونزې هوارې کړي.
ان فورسز اور ان ځوانانو کی مهنت سے اس ملک میں امن بہت جلد قائم ہونے والا ہے.
د دې ځوانانو په مهنت سره په دې ملک کې ډیر زر امن قائمېدو والا دی. دا زموږ د حکومت یو چیلنج دی او په دې باندې تیزی سره کار روان دی. دا ترهګری چې تاسو ولیدل او چې دا حالات هم تاسو ولیدل تاسو به زر دا هم ووینئ چې په دې ملک کې به هغه امن راشي چې موږ ډیر څلويخ کړه په خوالي دی له
30-40 سال پهلې دیکھ چکه هم.
د فرنټیر کانسټیبلری کمانډنټ خیبر پختونخوا علی قتلی وویل چې د ترهګری جنگ کې د اف سی ځوانانو ډیر قربانۍ ورکړي.
2006 سے لے کر اب تک 346 ایف سی کے جوانوں اور
دیوائی چی دا کال 2000 او شپگم نا تر دی دا مدریس و او شپک چلویخت دا ایف سی زوانانو او افسرانو دا جوان قربانے ورکڑی. هم دغه موده کې سلور سو او اتنوی ځوانان او افسران د ملک ته حفاظت په خاطر زخمیان شوی دي. تقامی عملداري د منصبې دلاندې د اف سی یو سل او یو نوی پلاتونونه په مختلفو سیمو کې د پاکستان د پوز پولیس او د ملیشي ځواکونو سره اوګه پوګه د ملک د حفاظت لپاره خپل کردار ادا کوي د تربیت نه فارغ شوي. دوه تنان چې نن د اف سی سپایان جوړ شو ویل چې هغوی خوښوي چې ګنې د ترهګرۍ ضد جنګ کې برخه واخلي.
حضرت عمر اندازه 10 مهینه ټریننګ مو وکړل تاسو په قدر کې ان شاء الله ډېر خوشاله نن په مونږ ډېره زیاتره خوشاله ورځ ده او مونږ به د کوم د ملک خدمت کوي خدا خپل خپل پلاتان ته جلی کې پانګو کراچی اسلام آباد
جمیل احمد کله خو مونږ چې ژوند دی ان شاء الله غیر سی په ملک او قوم حفاظت کوو.
گورنر اقبال ظفر جګړه د نن فارغ شوی اف سی ځواکونو لپاره د 100,000 روپو انعام اعلان وکړ او د 200,000 روپو امداد یې د اف سی ځواکونو د مرکزی دفتر لپاره اعلان کړی. شانواز ترکزی مشال ریډیو شو قدر.
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شی
د فاټا ګرینډ اتحاد په نوم د قبایلی سیمو سیاستوالو نن چهارشنبه په پیښور کې د وی خبري غونډې په ترڅ کې د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو د خبري مخالفت وکړ او له حکومت یې غوښتل چې په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحات د قبایلو د وړاندیزونو په رڼا کې وکړي. تفصیل له پیښوره د خالد خان پر رپورټ کې ورو
دا شورو پرس پیښور پریس کلب کې د فاټا ګرینډ اتحاد په نوم قبایلی مشرانو یو ځل بیا د وفاقي حکومت ته غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمو کې د انګریز د وخت اف سی آر قانون کې د ځینې بدلونونه وشي او قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل نکړي شي. دا شمالي وزیرستان ملک خان مرجان په مشرۍ کې دغه قبایلی مشرانو د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي خلکو واپسي او دا بیا ودانې لپاره دوی سره پوره پوره مالی مرستو غوښتنه وکړه. دا در ادم خیل سره تعارک لرونکو اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د اصلاحاتو مخالف ندي خو دې سره سره هغوی خپل روایت هم ختمول نه غواړي.
دې کې شک نشته مو په واضح الفاظو کې دی چې په اف سی آر کې داسې ظالمانه او تور قوانین موجود دي چې په هغه سره د قبایلو ژوندۍ حکومت ځکه نه اجیرنده هغه د پولیټیکل ایجنټ غلط اختیارات او هغه سره ملک چې کوم غلط اختیارات استعمالي هغه مو ختمول غواړو.
دا شان د باجوړ ایجنسی ملک بادر شاه خیل اول چې دا فاټا سیاسي اتحاد په مخالفت کې دوی د باجوړنا تر وزیرستان پورې خلک راجمع کړل او کوم اصلاحات چې هغه غواړي د هغه مخالفت وکړو. د زیات کړه په کار دا چې قبایلی سیمو کې اصلاحات د قبایلی مشرانو په خوخه وشي.
په ټولو نه مخکې فاټا کې امن په کار دی. د امن نروسته څومره زمونږ آی ډی فیش دي هغه په عزت طریقې باندې واپس کول دي او دا غي نروسته مونږ قبایل په خپل منځ کې کینو. زمونږ سره تقریبا 2.5 میډیکل او انجینیرینګ سیټونه دي نو زه د خیبر پښتونخوا د بچی سره زما بچی مقابله نشي کولای نو مونږه دوی سره نه شاملې کو او البته ځان له صوبې په حق یو قبایل.
دا خیبر ایجنسی اسمت الله کوکیشل اول چې دا فوزی عملیاتو په وجه په باړه تحصیل کې زین سکولونه او کالجونه بند شوی دي او په کار ده چې حکومت اوس دغه سکولونه او کالجونه دوباره خلاص کړي.
نو دا کالجونه چې حکومت بند کړی دي البته د مقصد لپاره بند شوی خو هغه مقصد چې کوم ده کده تر ته دلای وکړنه ورسې دلای اوس سکولونه زمونږ باندې موږ په دا باندې ډېر څه خفایو ځکه چې زمونږ د بچو د سرنويش په بل طرف باندې روان دی. دا سکولونه باید خلاص شي چې دا الکان په دغه سکولونه کې د تعلیم کولو جوګا جوړ شي.
دا یادونه ده چې قبایلی سیمو کې سیاستوالانو د فاټا سیاسي اتحاد په نوم یو اتحادیه جوړه کړې ده چې د اف سی آر د قانون ختمولو سره سره قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو غوښتنه کوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا څبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 8 نه راوخلا چون څک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون یو ماشوم ته د پولیو لګیدو نوې پیښه ثبت شوې. حکومتي شمیرې ښیي چې د روان کال په اوږدو کې په خیبر پختونخوا کې د ګوزن یا پولیو کیسونو شمیر شپږ او په ټول پاکستان کې یولسو ته رسیدلی دی. خاطر دې رپورټ د مخ اوریدونکو مونږ زو د ډیوی ریډیو خبریال دی افتخار حسین را سره د ټلیفون په لیکه راغلی دی. مونږ دا یو نوی سلسله پیلوو چې زمونږ له خپرونو د مشال ریډیو او د همداراز د ډیوی له خپرونو زمونږ اوریدونکي خبر شي. نو زمونږ د دې خپرونې نیم ساعت وروسته بیا د ډیوه ریډیو خپرونې شروع کیږي. نو د هم د ډیوی ریډیو د خبریال افتخار حسین نه تپوس کوو چې دوی په خپلو خپرونو کې د نننیو خپرونو کې د اوریدونکو لپاره څه لري. افتخار حسین ستړي مشي او که په دغه اړه معلومات مونږ سره شریک کړي مهرباني وکړي.
ډیر مننه هارون باچا تاسو نه زه د ډیوه ریډیو او د مشال ټول اوریدونکو ته خپل لړخه سلام او هرکلی وایم. سلام چې تاسو یې دا زمونږ یو نوی لړۍ ده په کم کې چې به مونږ د خپل خبرونو په حق لباندې لن تفصیل چې آیا مهم خبرونه د سیمې نړۍ نه سدي او کوم ریپورتونه مرکې دي. نن چې کوم د افغانستان او د پاکستان د سیمې څخه غټ خبر دی هغه په پاکستان سرخار اسلام آباد کې د طالبانو د امن خبرو په اړه باندې د سلور اړخیزه غونډه چې کوم روانه ده دغه د هغې کې بنیادي خبرې سدي. دویمه خبره ده چې دا په داسې حال کې کیږي چې دغه سلور وړه ډلې چې کومې په دغه ګروپ کې ناستې دغه هوادونه دوی په یو بل دومره اعتماد نه کوي. دوی سوچ او فکر د دغه مسلې په حل باندې ډېر بدل ښکاریږي. یو خو دغه خبره ده. دویم دا چې دلته په واشنگټن ډي سي کې د امریکا وتلي سېنټران د سېنټ غړي په دغه مسلې باندې د ډیوي سره خبرې اترې کړې. امریکا هم په دغه سیمه کې خپل چې د یو استحکام واړي دوی دغه پرمختیا او تسرنګ ګوري د افغان طالبانو سره د خبرو پاړه باندې د دوی سره دریز دي سي اندېخنې دي څه فکرونه لري. د دې دویمه برخه ده او دریمه برخه په دې کې سرنګ چې مویلې یو ځانګړي ریپورتونه به مونږ په دغه موضوع باندې وړاندې کوو چې چین او پاکستان په یو اړخ کاریږي افغانستان او امریکا په بل اړخ کاریږي. په کومه موضوع په دې باندې چې کم طالبان خبرو ته نه کینی نو د هغوی په حق لري باید پاکستان پوزی عملیاتو کې کم ته چې د ریپورتونو تر مخه پاکستان تیار نه دی. بیا راځو زمونږ یو بل غټه موضوع هغه چې دا د سعودي عرب په حق لباندې ده د امریکا په سېنات کې. دلته د پارلمان دوه برخې دي سېنات دی کانګرس دی. سېنات یو بل پاس کړی دی او بل په دې حق لباندې دی چې د 11 سپتمبر د پیخي په دغه کې چې کم وجل شوی امریکایان دي د هغوی کورنۍ سعودي عرب پر ضد خپل توانونو لپاره مقدمه کول شي. نو په دغه باندې چې آیا د دې بس اثرات وي سعودي دې ته ځواب وي. د امریکا د صدر باراک اوباما اډمنستریشن انتظامیا دې ته سرنګ ګوري او دا مسله به وړاندې چیزی نو څه قسمه اثرات پیرا مسته کیږي. دغه خبره ده او د سیمنه او بخي یو بل ډیر دلچسپ او زلپورې چې کومه موضوع ده نو هغه په رستیو کې په د سوات چې کوم دا سیمه ده دلته دا د بودا تهذیب په خوانی یو مرکز پاتې شوی دی سلیپینګ بودا دته ویل کیږي. د بودا د دغه بود مت مذهب چې کوم غټ روحاني مشر دی په نخندا په شکل هغه چې کوم بودا سټیچو ده نو هغه موندل شوی ده. زمونږ خبريالان تلی او چرته چې دا موندل شوی په مانسیره کې خانپور سیمه ده اغه ټول حال به موږ خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو. په دې سره سره د صحت یو ډیر ښه مزیدار معلوماتي ریپورت ته سیمینه د میندو د صحت په اړه باندې به یو سیمینار کې ماهرانو خبرې کړې دي دغه به وړاندې کوو.
صحیح شو. ډیر مننه افتخار حسین تاسو ته ښه وخت او ښه خبرونه. ډیر زیاته مننه. آباد اوسې.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو په خبر کې د مازیګر پینځنیمه بجې کې دونکو دی د ملیحي امیرزاده نه لند خبرونه اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرو اترو بحالولو پاړه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین پنځم سلور اړخي زغونډه په اسلام آباد کې روانه ده. د پاکستان خارجه چارو دفتر وای په غونډه کې به د دې احجاج اخستل کیږي چې تر اوسه د امن پروسې لپاره سوشل او د مذاکراتو په لار کې څه خنډونه دي. په پیښور کې په پرله پسې دوه بمی چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی او خواوشا اوولس نور کسان ژوبل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي ډي اس پي سجاد خان نن مشال ویډیو ته وویل دغه چاودنې نن سهار د مترې پولیس په حدودو کې د سړک غاړې ته شوې دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمواري منلې. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون د پولیو نوې کیس مخې ته راغلی. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي نن مشال ویډیو ته وویل چې له دې سره روان کال په صوبه کې د پولیو کیسونو شمېر شپږو او په پاکستان کې یو لسو ته ورسید. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي دي چې د مخالفو ګوندونو مقصد د هیواد وزیر اعظم په رشوت کې ککړ ثابتول یا پاکستان بدنامول نه دي، خو په کار و چې نواز شریف نن د مخالفو ډلو د پوښتنو جوابونو ورکولو لپاره په اجلاس کې موجود وي. نن په قومي اسمبلی کې د خبرو په وخت خورشید شاه ویل د ګل په ورځ د اجلاس نه اپوزیشن په دې وجه بایکاټ وکړ چې نواز شریف د پانامه اسنادو په اړه د مخالفو ګوندونو د پوښتنو تسلي بخش جوابونه ورنه کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن د دې شورا لخوا تایید او د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وکټوریا نیولند په ختیځ یوکرین کې د منس لوزنامې په عمل درآمد له روسي چارواکو سره خبرې شروع کړې دي. نن په ماسکو کې د روسي صدارتي مشاور سره تر خبرو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې نیولند وویل چې منس لوزنامه زر تر زره عملي کېدل غواړي. او د کرغستان انتظامی چارواکي وایي د دې خبرې پلټنې کوي چې آیا په ترکیه کې ایسار کړی شوي چینایي وګړي د کرغستان پاسپورټونه لري که څنګه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راتوي.
جنگ رسپانه خپل د ریکلي کې چې قومي سملي کې د ګل پاورز حکومت او مخالفه ډلو ترمنځ سوه شو، نو دا غي نه داسې ښکاری چې په داوتري خوالي کې به نور هم اضافه وشي. ادارې په وینا چې وزیر اعظم خپل پالیسی بیان کې ټولو اساسو د ټیکسونو په اړه تفصيلات ورکړي دي او د تحقیقاتو په اړه مشترکه ثابته کار جوړولو لپاره د یو کمیټې وړاندیز هم ورکړي دي. ادارې وایي وزیر اعظم خپل تقریر کې د اپوزیشن ګوندونو د ټولو سوالونو باقاعده جواب ورنکړو، خو د کارپوهانو په وینا چې د وزیر اعظم په بیان کې د هر یو سوال جواب موجود دی. بلخو سیاسي کارپوهان نو د مخالفه ډلې د اسمبلی نه وتل غلط ګرځولي او ویلي چې مخالفه ډلې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې د حکومت نه سخت پوښتنه وکړي شو. ادارې مخکلي کې خپل سپریم کورټ احتساب لپاره د نوي قانون ضرورت محسوسوي او وزیر اعظم دې لپاره حکومت او مخالفه ډلې ته د مشترکه کمیټې د جوړولو تجویز ورکړي دي. بیا په مشترکه ثبت کار هم دی اتفاق لري، نو د دې نه پس عدالتي کمیشن جوړولو په لار کې سخن نه دی پکار. ادارې اخیری کې لیکي ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت د لری کولو نه کومه خبره نه کوي. معاملې د ترغلو د خاتمه او د احتساب نو تور لګول سره دا مسله نشي هواری دي. د فیصلې لپاره به آئینی او قانوني لار خپل ولوي او دا غي لپاره عدالتي کمیشن د ټولو غوړه فورم دي. اج رسمان خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مردان کې د جلی د بیانو د کاروبار نوټس خسته او د فوري تحقیقاتو حکم یې ور کړی دي. ادارې وایي د جلی د بیانو کاروبار خلاف کاروایی صرف مردان کې نه ده پکار، بلکې د صوبې په نورو برخو کې هم د جلی او دویم نمبر د بیانو خرڅول په هیڅ صورت نه دي پکار. ادارې زیاتوي جلی د بیانو خلاف کاروایی نه پس د خبرې هم احتیاط پکار دي چې د بیانو تیاری رسول او خلصول ټول مرحلې په سم تر سره کړی شي. ادارې په وینا چې د بیان انساني صحت او د ژوند لپاره ضروری دي، د دې په کاروبار کې به احتیاطي د چاجوند خسته شي، نو په دې شوبه کې د ټولو سیات د احتیاط ضرورت دی. بلخوا مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ضلع انتظامی لاړه په یونیورسيټي روډ د ریسټورانټو خلاف کاروایی د اولس په مفادو کې یو ښه ګام دی. ادارې وایي په یونیورسيټي روډ د خوراک څخه ځینو په اړه د اولس مجموعي تاثر داده چې دې کې د صفایي او د صحت د اصولونو خیال ساتل کیږي، خو خلکو لپاره دا اوس ډیره د افسوس وړ خبره ده چې دا غي د تاثر غلط دی. ادارې زیاتوي چې د خوراک څخه ځینو ته خبرداري هم ورکړی شوی، خو دا غي باوجود دوی خپل معیار ته توجه ورنکړه او دا غي خلاف کاروایی وشوه. ادارې اخیری کلی کې چې اولس سره دا طریقه شته کچرته هم د خوراک څخه زیات دي، نو هلته دی اول پخلنځي ګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوردونکو فورن پالیسی مجلې په پاکستان کې میشتو مذهبي لګښیو ته پور پیښو ټولنیزو ستونزو او برتانوي ګارډین رسپانې بیا د افغان پوځ او پولیسو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو په اړه د معلوماتو پر نه ورکول کېدو لیکنې خبرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته ورو. د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي په پاکستان کې د میشتو مذهبي لګښیو پر وړاندې روان تبعیض د وسلوالو د فعالیتونو پر ځای تر ډیره هغوی پلو د عادي پاکستانی وګړو د رویې نتیجه ده. د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې تیره مارچ میاشت په ګلشن اقبال سیمه کې د مذهبي لګښیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخته راغلي، هیله کېږي چې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو له کمېدو سره ښایي په هغه هیواد کې میشت لګښي هم یو څه آرامي احساس کړي. د پاکستان حکومت او پوځ د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې له هغې وروسته تیزی راوسته چې هغوی د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید وکړ او یو نیم سل کسان یې ووژل چې زیاتره یې ماشومان ول. د پاکستان حکومت د هغو هڅو په نتیجه کې چې په هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو مخنیوي لپاره یې شل نکاتي پلان جوړ کړ او هم یې پوځ ته اجازه ورکړه چې په وسلوالو پسې شمالي وزیرستان ته ولاړ شي. د تیر 2015 کال په اوږدو کې په پاکستان کې په ترهګر بریدونو کې د 2014 کال د هغو پرتله 55% کمی ریکارډ شوی دی. لیکنه کاږي په پاکستان کې مذهبي لګښیو ته په کم سترګه کتل کېدل یوازې مذهبي اړخ نه لري، بلکې ځینې ټولنیز عوامل هم دي چې په هغه هیواد کې یې اقلیتونو ته ژوند کول ستونزمن کړي دي. بلخوا د برتانوي ګارډین رسپانې یوه لیکنه وایي د افغانستان په پوځ او پولیسو کې یو د پام وړ شمېر سرتیري داسې دي چې په حکومتي لیستونو کې یې نومونه جعلي دي او یا دا چې په جګړو کې وژل شوي دي خو دولت د هغوی وژنې په رسمي توګه نه دي اعلان کړي. په لیکنه کې د هلمند ولایتي شورا د یوې سروې د پایلو په حواله ویل شوي چې هغه ځواکونه چې له حکومت سره یې نمونه درج دي شاوخوا 40% یې له سره شتون نه لري. په لیکنه کې په دغه اړه د افغان حکومت د یوه څیړنیز کمیشن د یوه رپورټ په حواله زیاته شوې چې ښایي دغه فیصدي تر ښودل شوې هغې زیاته وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا سنت پرون هغه طرحه تایید کړه چې د 2011 میلادي کال د سپتمبر په 11 پر امریکا د تروریستي حمله د قربانیانو کورنیو ته اجازه ورکوي چې د سعودي عربستان د حکومت پر ضد عدالت ته ولاړ شي. دا طرحه به اوس د استازو مجلس ته د منظورۍ لپاره استول کیږي، خو سپینې ماڼۍ د دې طرحې د ویټو کولو خبرداری ورکړې ده. نیویورک ټایمز رسپانه وایي په کانګرس کې د دې طرحې په اړه بحثونه د سعودي عربستان او امریکا په اړیکو کې کړکیچ څرګندوي. د نیویورک ټایمز رسپانه د دې لیکنې مهمه برخه له فرشتې جلال زیور.
سعودي عربستان د امریکا د حکومت له نږدې متحدانو دی او د ولسمشر باراک اوباما اداري په څرګنده له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د سیشن به پورس په سنا کې په دې اړه ترګيري ورستایید کړ چې د دې طرحې د تصویبېدو د مخنیوي هڅې کړې دي. د سعودي حکومت خبرداري ورکړي چې ک دا تر هغه په قانون بدل شي خپل 250 میلیارډ ډالر په چې په امریکا کې د خزانه ضمانت یې ورکړي او نور پانګه چې په امریکا کې بند کړي باسي. سعودي چارواکي وایي چې په امریکا کې د محاکمو لوري د دې پانګې د کنګل د امکان لويري به مجبور شي چې خپل سرمایه راغونډ کړي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجوبیر د مارچ په میاشت کې په واشنگتن کې وو او هلته د امریکا حکومت او کانګرس ته دا خبرداري ورکړ. خو د نیویارک ټایمز په حواله زیات اقتصادي څارونکي ګمان نه کوي چې سعودي عربستان به پر دې خبرداري عمل وکړي. دوی باور څرګندوي چې د سعودي لپاره د ټولې پانګې راغونډول او پلورل به ګران او د امریکا تر اقتصاد د سعودي عربستان اقتصاد ته زیان رسوونکی کار وي. دا مسله چې سعودي چارواکو شای د سپتمبر په حمله کې رول درلود تیری ویل سیز راهیسی تر پښتنې لاندې ده او پړې بیلابل نظرونه موجود دي. په امریکا کې د سپتمبر د حمله د قربانیانو کورنیو په ورستیو څوکلونو کې لبیلابل قانوني لارو هڅه کړې چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ او هغه خیریه ادارې سوکړي چې د دوی په باور له حمله کوونکو سره شای مالکوم کړی وي. خو په 1948 میلادي کال کې نافذ شوی قانون چې په امریکا کې بهرنیو اتباعو ته په محاکمو کې له سوکېدو مسؤلیت ورکوي د دې امریکایي کورنیو د هڅو مخنیوی کړی دی. خو د امریکا په سنا کې د غنوی تایید شوی طرحه د هغو بهرنیو هیوادونو لپاره چې په دې هیواد کې داسې تروریستي حمله تمویلوي چې امریکایي وګړي پکې وشل کېږي استثنایي شرایط رامنځته کوي. کدا طرحه د استازو مجلس هم تصویب کړي او د ولسمشر باراک اوباما له لوري توشي شي، دې ته بلاره هواره کړي چې د سپتمبر د 11 په تروریستي حمله کې د سعودي عربستان د رول په اړه ځانګړي څېړنه وشي. لنیویارک ښه دیموکرات سناتور چک شومر چې د دې طرحې له اصلي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې په قانون د دې طرحې بدلیدل به د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د عدالت په غوښتنه کې کومک وکړي. شومر وویل که سعودیانو په دې تروریزم کې لاس نه درلود نو هیڅ شی له لاسه نه ورکوي او محکمې ته له تګه هم باید ویره ونه لري، خو که یې دا کار کړی وي باید محاسبه ورسره وشي. د ډیموکرات سناتور باور څرګند کړی چې د سعودي عربستان د خبرداري چې خپله پانګه ټولوي او له امریکا یې باسي، تر امریکا د هغوی خپل اقتصاد ته زیات زیان اړولی شي. د رپورټونو په حواله له هغو نولسو کسانو چې د سپتمبر په 11مه پر امریکا په حمله کې لاس درلود 15 د سعودي عربستان وګړي وو.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسا 4 بجو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بروکسل په غونډه کې به د افغان ځواکونو د تمویل ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت بحث وشي. دغه وزارت یو بیان د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې افغان لورې له پوره چمتووالي سره په دغه سبانه مهمه ناسته کې ګډون کوي. د پوځي چارو پوهان د بروکسل او وارسا غونډې مهمه بولي او تاکید کوي چې افغان حکومت باید په یادو غونډو کې تر اوږده مهاله د افغان ځواکونو د تمویل په باب د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي. تفصیل لکابله محمد حدیث پردیس را کوي.
افغان حکومت وای د بروکسل په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړیږي، خپل غوښتنې با په واضح توګه د نړیوالو مخې ته کېږي. د بهرنیو چارو وزارت وای د بروکسل د غونډې ډیر بحث بعد د افغانستان پر امنیتی او سیاسي وضعیت متمرکز وي. دغه وزارت یو ویان خیر الله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغان پلاوی بعد د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغان امنیتی ځواکونو د مالی ملاتړ پلان له نړیوالو سره شریک کړي.
روی چگونگی موفقیت تلاش ها برای ادامه تمویل نیروهای
په دغه غونډه کې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د بریالیتوب د هڅو پر څرنګوالي او همدارنګه د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت او لاسته راوړنو هم بحث وسی.
چالش های نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان به صورت میگیرد.
تکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیران و غونډه د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه او 2 ورځې دوام وکړي. د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او مل پلاوی په دغه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د سیاسي او امنیتی وضعیت پر سر بحث په بیلابیلو برخو کې له نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت د کړو شمنو ارزونه او تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ هغه مهم موضوعات دي چې د بروکسل په غونډه کې به پرې بحث وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم ډاډ ورکړی چې افغان حکومت به له مشخصو برنامو سره د بروکسل او وارسا په غونډو کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان د بروکسل او وارسا غونډې مهمې بولي، خو تاکید یې دا دی چې افغان حکومت باید تریخه ګټه واخلي. د پوځي چارو کارپو یوسف امین زازی وایي افغان حکومت باید له نړیوالو تر اوږده مهاله د امنیتي ځواکونو د تمویل د ژمنې ترڅنګ داسې ضمانتونه هم واخلي چې افغانستان ته له نورو هیوادونو د متوجه ګواښونو مخه ونیسي.
مونږ ته نړیوال یو تضمین باید راکړي چې افغانستان باثباته هیواد بوي او د سیمې هیواد او د نړۍ استخباراتي علاقاتو باید دلته جلوګوري وشي، او که چېرته مونږ ته دغه وسلې او دغه پوځ نشي تجهیزولی، مونږ باید تضمین ولرو چې د افغانستان خلک او افغانستان د نړیوالو او د سیمې هیوادو له طرفه نه ګواښل.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د بروکسل او وارسا غونډې د افغان امنیتي ځواکونو د مالي تمویل په برخه کې له تر ټولو ښه فرصت ګڼي، خو شک څرګندوي چې افغان حکومت به له دغو فرصتونو ښه ګټه پورته نه کړي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح وایي که افغان حکومت د بروکسل او له هغې وروسته د وارسا په مهمه غونډه کې چې د جولای په میاشت کې جوړیږي د نړیوالو قناعت ترلاسه نه کړي، د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي صالح له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت وباله، خو وایي که افغان حکومت د نړیوالو مرستې سمې مدیریت نه کړي، مشکل به وي چې نړیوال تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د پاکستان د خارجه دفتر ویاند نفیس زکریا پر خپل ټوئیټر باندې ویلي چې پاکستان د نیوکلیئر سپلایر ګروپ د غړیتوب اهلیت لري او دا چې دغه هیواد ته باید اجازه ورکړل شي چې د جوهري ټکنالوژي سولیز استعمال وکړي شي. په پاکستان کې د چار پوهان بیا وایي د امریکا او د غربي نړۍ د نورو هیوادونو د احتمالي مخالفت له وجې په یاد ډله کې د پاکستان د ګډون چانس ډیر کم دی. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د نه پورس په خارجه دفتر اسلام آباد کې د پاکستان او امریکا د سلامتی او ستراتیژیکي استحکام نه متعلق اتم غونډه وشوه چې پکې د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز چودري او د امریکا د نړیوال سلامتی او د وسلې کنټرولولو انډر سیکرټر روز ګوټیمولر د خپل ملکونو نمائندګي کوله. د خارجه دفتر ویان نفیس سکریا د ټوئیټر د لارې په یو پیغام کې ویلي دي چې دواړو ملکونو ستراتیژیکي استحکام کې خپل دلچسپي په تسلیمولو او سویلي اسیا کې د میزایلو او جوهري وسلې په ځغل تشویش سرګندونه وکړه او پاکستان په دې خبره زور راوړو چې جوهري ټکنالوژي دی ورته پرم نه مقصدونو لپاره د استعمالولو اجازه ورکړی شي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې پاکستان په سویلي اسیا کې په عدم توازن او مخ په زیاتیدونکو ناقلارۍ د تشویش سرګندونه وکړه او ویل چې پاکستان نیوکلیئر سپلایر ګروپ او میزایل ټکنالوژي کنټرولولو پروګرام مکمل غړی جوړېدو اهل دی. د ذکر ده چې نیوکلیئر سپلایر ګروپ یا ان اس جی د 48 ملکونو یو ګروپ دی او دوی د جوهری وسلې د خریدو مخنیوي لپاره کار کوي. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې په موجوده وخت کې پاکستان په نیوکلیئر سپلایر ګروپ کې د شاملېدو امکانات ډېر کم دي.
امریکا اور مغربی ممالک فی الحال اس بات کے حق میں نہیں ہے.
امریکا او غربی ملکونه پروان وخت کې د دې خبرې په حق کې نه دي چې پاکستان په دې ګروپ کې شامل کړي. خو دې باوجود پاکستان به خپل کیس وړاندې کوي او کوشش به وي چې ورسره مذاکرات وکړي. خدا به کتلی شي چې پاکستان به هغه څه شی ورکوي چې په بدل کې به ورته د دې ګروپ ممبرشپ ورکړي شي، ځکه چې هند هم د دې ګروپ ممبر جوړیدونکي دي او پاکستان غواړي چې دواړو ملکونو ته یو شان اهمیت ورکړي شي. خو پروان وخت کې ماته داسې څه امکان په نظر نه راځي چې د پاکستان دا غوښتنه به ومنلی شي. د دفاعي چارو یو بل کارپو بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد د پاکستان د غوښتنو په حق لوایي
چې پنځه طاقتونه دي د دې اجازه ورکړي چې دا نیوکلیئر سپلایرز ګروپ کې شامل شي نور ملکونه پکې. نو هغه فلحال پاکستان ته هند ور ته د اجازه نه دی ورکړي. هند خو ډیر زور لګولې دی او امریکا زما خیر په طرفدار ده. نو دغلته خو مشکلات دي پاکستان ته. بل پاکستان اټمی بلو پرنټس او نور معلومات چې کوم دی هغه لیبیا او ایران او شمالي کوریا ته ورکړي شوی دی. نو دغه مشکلات په وجه باندې دماغ شال نه دي چې پاکستان سره د امریکې په دغه معاهده وشي چې هغه کې سیول نیوکلیئر دغه د هند په برابر باندې راولي.
د ذکر دا چې د یاد ګروپ اومه غونډه د تیر کال په جون میاشت کې په واشنگټن کې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اردن کدن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی په غونډه کې د پاناما اسنادو پر موضوع بحث وشو چې پکې د حکومتي اپوزیشن ګوندونو غړو او مشرانو برخه واغسته. د اپوزیشن ګوندونو مشر د پیپلز ګوند سید خورشید شاه وویل په دغه اسنادو کې د وزیر اعظم د اولادو د نمونو راتلو په اړه چې ګنې هغوی په بهرنیو کمپنیو کې پټې پانګونې کړې دي. حکومت د اپوزیشن پوښتنو ته قانع کوونکي ځوابونه نه دي ویلي. حکومتي وزیر خواجه آصف بیا وویل چې وزیر اعظم پارلمان ته په خپله وینا کې پوره هڅه وکړه چې پر یاد موضوع واضح خبرې یا پل دریز مخترع وړي. له اسلام آباد حریفت انجم رپورٹ راکوي.
نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی اجلاس کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه وویل چې څو ورځې مخکې په ایوان کې وزیر اعظم نواز شریف نه د اوو سوالو جوابونو غوښتنه شوې وه، خو ولې وزیر اعظم نواز شریف ځان د خپل سوالونو زیات کړ او اپوزیشن ته یې په پاناما اسنادو خپل صفایي ورنکړه. هغه وویل چې په پاناما اسنادو د حکومتي ډلې لخوا مختلف بیانونه را روان دي. که پاناما کې د وزیر اعظم په ځای د هغه د بچو نمونه دي، نو پکار ده چې اسمبلی ته هم وزیر اعظم نه بلکې بچي وړاندې شوي وو.
حقیقت سامنے آئی تو پرائم منسٹر خود بخود قوم سے مخاطب ہونے کے لیے خود آ گئے.
پر اختیار اتللو نواز شریف په خپل د قوم په وړاندې بیان ورکړو او د خپل خاندان صفایي ورکړه کم چې نو پکار. وزیر اعظم وای چې زمانوم آف شور کې نشتا، نو بیا ورلا پکارو چې خپل بچي صفایي ته وړاندې کړي وي. خو حکومتي چارواکو لخوا متضاد بیانونو په خپل حکومت ته ګران کړه او نور ډیر سوالونه یې رامخې ته کړي.
خود به خود حکومت ته پیدا کیه.
آف شور کمپنیانو کې د تحریک انصاف ګوند چیئرمن عمران خان خان نوم دراتلو نه پس کامی اسمبلی کې نن خطاب وکړو. عمران خان وویل چې په ما دا تور لګولې کیږي چې زما په لندن کې آف شور کمپنی دا زه هم احتساب ته تیار یم او غواړم چې د اپوزیشن لخوا جوړ کړی شوی ضابطه کار تر لاندې وزیر اعظم سره سره د زما د اساسو احتساب هم وکړی شي.
زه به نن دواړه اسناد مخې ته ږدم چې ما فلیټ په څو او کله اخستې او خرڅ کړې او د خرڅ ټولې پیسې ما پاکستان ته راوړي. زما بهر بینکونو کې پیسې نشته. زما اساسي کمی دي او پاکستان کې دي. زما په پانامه اسنادو کې نوم نشته خو زه بیا هم غواړم چې د مجوزه ضابطه کار تر لاندې د وزیر اعظم سره سره زما د هم احتساب وکړی شي.
د حکومت ګوند لخوا دفاعي چارو وزیر خواجه آصف ایوان ته وویل چې نن هغه خلک په ایوان کې د احتساب خبره کوي د چا چې خپل احتساب په کار دی. خواجه آصف وینا وه چې وزیر اعظم د مخالفو ګوندونو لخوا ټولې خبرې ومنلې او په متفقه توګه ضابطه کار ته هم راضي شو.
پچھلے ایک سوا مہینے کی جو ہے
کپتیر څه د پاسه په یو میاشت نظر واچو نو چې څه اپوزیشن وویل نواز شریف هغه منلې دي. په فوري توګه کمیشن جوړ کړی شو خو دوی رد کړو. دوی د اف ای ای یادونه وکړه نو هغه یې هم منلې. نیب غوښتنه یې منلې شوې ده. جوډیشل کمیشن جوړ کړی شو. اپوزیشن د مشترکه ضابطه کار غوښتنه کوله هغه به نن وشي. موږ ته په هیڅ خبر اعتراض نشته.
د پانام اسنادو په اړه د پارلماني کمیټه جوړولو او مشاورت لپاره نن به د حکومت او مخالف ڈل گنڈا پارلیمان کے کی.
دا مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سپو شپک سو یویش پلنڈو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا تری سو شپیتا پنزل لزرا او سو شپیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندے صفا اوری دلیشن.
اوریدونکو ته خیبر پختونخوا په بنو کې پرون یو ماشوم ته د پولیو لګیدو نوې پیښه ثبت شوې. حکومتي شمیرې ښیي چې د روان کال په اوږدو کې په خیبر پختونخوا کې د ګزرن یا پولیو کیسونو شمیر شپږو په ټول پاکستان کې یو لسو ته رسیدلی. د بنو هغه ماشوم چې د نهو میاشتو په عمر کې پولیو ورته شوی وه مړ شوی دی. په دې اړه د پېښور نه شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته ویل چې بنو دغه پولیو کې سره خیبر پختونخوا کې د پولیو شمیره شپږو ته او ټول ملک کې یولس ته رسیدلې ده. د بنو غوریوال سیمې اوسیدونکي د نهه میاشتو دغه ماشوم محمد ولد اقبال د پولیو وارث د فالج له وجې وژل شوی دی. د پولیو وارث د فالج له وجې د مرګ په حق له دوی ویل بلخوا خیبر پختونخوا او قبالی سمو کې د پولیو د مخنیوي پروګرام د یونیسف مشر ډاکټر جوهر مشال لیډو ته ویل چې پولیو وایرس ډیر په اسانه په هغه ماشومانو اثر کوي چا چې د پولیو ضد څاڅکي په باقاعده توګه نه وي خوړلې او همدغه وجه ده چې روان کال کې په بنو کې درې کیسونه رامخته شوي دي او د درې وړو ماشومانو مور پلار خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو نه انکار کړی وو.
کمپین کی صرف یو زل ویکسین شوی دی او هغه هم په 18 اپریل باندې شوی دی. دا بد قسمت ما شو مل نور پلار او ویکسین نه دی کړی پاس کی ټیکو کورس هم نه شوی نو د دې بلا څه ما شو مل خراب شو. تو وایرس په بنو کې ډیر وایډ سپریډ اوس دی ټایم خلاري لګیا دی. تو د دې د لا ما شومان به چې نو سفر کیږي چې چا ویکسینیشن نه دی کړی.
بلخو د ای پی ای ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته ویل چې یوازې په بنو کې درې کیسونه ذکر مخته شوی دی چې خو د ټولو قبایلی سمو به کور شوی هم د دې ځای نه خپل سیمو ته ځي. بل قبایلو سره او نیم قبایلو سیمو سره دا په پوله هم پروت دی او دین علاوه تر 2015 پورې د بنو ډیرو ځایونو کې د خراب امنیت له وجې پولیو کمپاینونه هم نه دي شوی نو ځکه د دې وایرس موجودګي اوس هم لا په بنو کې شته دی او د پولیو رنز نه بچ کېدو لپاره باید په دغه سیمو کې ټول مور پلار خپل بچو ته په باقاعده توګه د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.
اوردونکو له نن څخه په جلال آباد کې د لسو ولایتونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شو چې څو ورځې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ غړي وایي کورنۍ کرکټ له دوی سره د ملي ټیم لپاره د نویو ځوانانو په منځلو کې مرسته کوي. یوه نه وړاندې هم په جلال آباد کې د کرکټ یو ټورنمنت جوړ شوی و چې پرون سه شنبه پای ته ورسید. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
دا سیالۍ د جلال آباد ښار بې سودو پلته څیرمه د کرکټ په یو خصوصي لوبغالي کې ترسره شوې چې د یوې اونۍ په دوران کې لس ټیمونه په خپلو منځو کې ولوبېدل چې ختیځ اکاډمۍ په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره کونړ اتلانو ته 124 منډې هدف وټاکه. کونړ اتلان د 15 لوبغاړو په سوځېدو د 19 اور په دریم ګزار په دې وتوانېدل چې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي او د دغه ټورنمنټ چمپین شي. بادام احمد زی چې د ټورنمنت ویندی کوله د دغه پیلوبي په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
خدیزه اکیډمي په ټاکلو شلو ورونو کې ټول لوبغاړو سوځېدو سره 134 منډې ټارګټ ورکړه چې په ټاکلو 19 اور په دریم بال باندې دغه ټارګټ بیا د کونړ اتلانو خپله بریا پای ته ورسوه. یوازې 15 لوبغاړي لاس ورکړي وو.
د کونړ اتلانو د لوبډلې یو تن لوبغاړی تمیم تلوار مشال رادیو سره په خبرو کې وویل. د دوی د لوبغاړو مهنت او د ننداره کوونکو تشویق د دې باعث شو چې کونړ اتلان د سیالیو چمپین شي.
په دغه اتلولۍ کې د لوبغاړو ښه لوبو د کونړ د مینهوالو د سپورټ او د راتګ زموږ مورالونه اوچت کړل.
په ننګرهار کې د وړتیا په نوم سپورتي ټولنې مشر اکرام الله اکرام وایي چې د ځوانانو ترمنځ د کرکټ د سیالیو له برکته دوی کولی شي چې ملي لوبډلو ته وړ ځوانان ور وپیژني.
دغه سیالۍ دي چې موږ د کورني کرکټ نه ځوان لوبغاړي راوباسو ملي ټیم ته ورکو. 19 کلن لوبډلې ته ورکو، 18 کلن لوبډلې ته ورکو، بلاخره ولایتي ټیمونو ته جذبې کړه.
دغه سیالۍ د کرکټ د خصوصي ټیمونو ترمنځ جوړې شوې وي او یو شمېر سوداګریزو شرکتونو یې لګښتونه منلي وو. د افغانستان د کورنی کرکټ مشر نظیم جار عبدالرحیم زی وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ د پخوا په څیر ژمن دی چې د کرکټ خصوصي ټیمونو ته وده ورکړي. د یادولو ده چې نن د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې د کرکټ بورډ ادارې لخوا د کورنی کرکټ سیالۍ د لسو ولایتونو ترمنځ پیلیږي چې دا ټیمونه به په دوو ګروپونو ویشل شوي وي چې یو ګروپ به یې د غازی امان الله خان په نړیوال لوبغالي کې او بل ګروپ به یې د جلال آباد ښار د کرکټ په خصوصي لوبغالی کی سیالی تر سره کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
اوردونکو د مشال رادیو د روان خبرونې د پای شی بی دی د ملیحه میرزادانه لند خبرونه اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو بحالولو په اړه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین 15 اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. د پاکستان خارجه چارو دفتر وایي په غونډه کې به د دې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه د امن پروسې لپاره سوشول او د مذاکراتو په لار کې څه خنډونه دي. په پېښور کې په پرله پسې دوه بمي چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی او خواښه 19 نور کسان ژوبل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي ډي ایس پي سجاد خان نن مشال ریډیو ته وویل دغه چاودنې نن سهار د مترې پولیس ثانې په حدودو کې سرغړی تشوی دی. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمہواری منلې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون د پولیو یو نوی کیس مخې ته راغلی دی. په پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل له دې سره روان کال په صوبه کې د پولیو کیسونو شمېر شپږو او په پاکستان کې 100 ته ورسید. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي چې د مخالفو ګوندونو مقصد د هیواد وزیر اعظم په رشوت کې ککړ ثابتول یا پاکستان بدنامول نه دي، خو په کار وه چې نواز شریف نن د مخالف فوډلو د پښتنو جوابونه ورکولو لپاره په اجلاس کې موجود وي. نن په قومي اسمبلی کې د خبرو په وخت خوشي شاه ویل د ګل پورز د اجلاس نو اپوزیشن په دی وجه بایکاټ وکړ چې نواز شریف ته پانما اسنادو په اړه د مخالفو ګوندونو د پښتنو تسلی بخش جوابونه ورنکړل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن د دې شورا لخوا تایید او د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وکټوریا نیولند په ختیځ یوکرین کې منسک لوز نامې فامل درآمد له روسی چارواکو سره خبرې شروع کړې دي. نن په ماسکو کې د روسی صدارتي مشاور ولادسلاف سورکوف سره تر خبرو وروسته له خبريالانو سره خبرو کې نیولند ویل دوی منسک لوز نامه زر تر زره عملي کې دلغواړي. او د کرغستان انتظامی چارواکي وایي د دې خبرې پلټنې کوي چې آیا په ترکی کې ایسار کړی شوی چینایي وګړي د کرغستان پاسپورټونه لري که څنګه. د ترکی رسنو خبر ورکړي چې پولیس د مای پر 18 د استنبول په اتاتورک هوایي میدان کې د چین د شمال غربي سیمې سینکیانګ اته نوی نسلي ویغور وګړي نیولي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدې. تاسو کولای شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا ملیه امیرزاده او زمون تخنیکی همکار اسحاق امیریتا اجازه ترا کوي د داتا مشال.